مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د اندیش شمس القمر په یاد د جوړې شوې غونډې رپورټ ولرو. بیا به له نوموتي سندرغاړي استاد خیل محمد سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به په یوې ادبي غونډه کې د استادانو لخوا د ادبي لیکچر نوټونو د ګټو په اړه هم رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو د خیبر پختونخوا له مردان سره تعلق لرونکی شمس القمر اندیش چې له نیمایي څخه زیات عمر یې د خدایي خدمتګارۍ د پورم لاندې پښتو ادب ته په خدمت کې تیر کړی و او د خپلو شعرونو او لیکنو له لارې د پښتون ولس د بیدارولو تر څنګ یې سلګونو ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته ګټورې مشورې ورکړې وي. دا چارواخه د اندیش کابو یوه نیمه میاشت وړاندې له دې پاني نړۍ سره د تل لپاره مخخه وکړه. د تیری چهارشنبې په ورځ د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست کې یادغونډه جوړه شوې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په جلال آباد کې د وتلي قامپرست شاعر اندیش شمس القمر یاد د یوې غونډې په ترڅ کې تازه کړ. دغه غونډې ته پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، کوټې او خیبر پښتونخوا څخه هم ادیبان او د ارواښاد د اندیش مینوال وربلل شوي ول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی د سیمینار په پیل کې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې د لر او بر لیکوالو ترمنځ اړیکې ژوندۍ وساتي.
نن موږ یو سیمینار دی، یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړی سو له دې لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو برو پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو او همدارنګه موږ وکولی سو چې دغه شاعران ادیبان چې نن زموږ سره نسته ده د هغوی حق هم په جای کړی وي. د داسې سیمینارو جوړېدل موږ اړین بولو. نو په دې اساس باندې نن موږ دلته د سرحدونو قبایلو چارو ریاست کې د اندیش یاد باندې یاد غونډه جوړه کړې ده.
د جنوبي پښتونخوا کوټي سره تعلق لرونکي لیکوال صادق جړک پرواخه د اندیش مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
شمس القمر اندیش د خدای خدمتګار تیریک بیا د غره ورسته چې کم تسلسل دی د پښتون قوم تیریک په کوزه پښتونخوا کې هغه د پښتو هغه نماینده شاعر دی چې هغه په خپل نازک بن پارو کې د کام مینه، د ژبې مینه، د وطن مینه په څومره هنر چې دی په کوم غزلو کې بیانوي شای چې ډیرو کوم شاعرانو داسې بیان کړي. دی وایي چې ماته تمغه د بادورۍ تړي خو شرط یې دا دی زه به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. موږ سره که په کوزه پښتونخوا کې د ګوتو په شمېر څو کامي شاعران دي په هغه کې په لومړي کتار کې دی ذکر راځي چې د هلته له چا جایزه او تمغه له سرکاره نه ده اخیستې.
نورالحبیب نثار په خپلو خبرو کې شمس القمر اندیش د شلمې پیړۍ د نوي غزل په سرلارو شاعرانو کې وشماره.
اندیش صاحب د پښتو د جدید غزل کومې تقاضي چې په شلمې پیړۍ کې پښتون قوم من حیث کل لري او بیا شاعر او ادیب فریضه جوړیږي چې په خپل آثارو کې هغه باندې تمرکز وکړي. هغه د قومي وحدت خبره ده که رومانتیسیزم ده او که د ژوند او روزګار نورې خبرې ده ټولې پکې ځای په ځای کړي دي. په عمومي توګه باندې د غزل شاعر او ادعا هم لري. یو مشهور بیت دی وایي چې اوس په دغه وخت د زړه خبره کوي ملګرو موږ د کار سړی کړو غزل.
مشتاق رحمان شفق چې په ادبي نړۍ کې د میمری شفق په نوم پیژندل کیږي د لر او بر پښتنو ترمنځ دغه شان غونډې د وخت ضرورت وباله.
زموږ د پخوانه دا یو ارزو ده، دا یو تمنا ده او دام عقیده ده چې د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده. په کابل او پیښور کې افغان یو دی نو دا د قانولې جذبې ته دوام ورکوي، وده ورکوي او زموږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده، زمونږ عقیده یوه ده، زمونږ رشتې د وینې او د مینې یو دی. نو موږ د ټول عمر د قانولې په جذبه دغه شان راغونډېږي که د لر یو او که د بر یو.
یاد دی وی چې اندیش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په 8 نیټه د 23 کلونو په عمر د پیښور په یو روغتون کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او په 9 نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، استاد خیال محمد د پښتو موسیقۍ داسې یو زړه راښکونکی غږ دی چې د تیرو څو لسیزو راهیسې په نړۍ کې د خورو ورو پښتنو غوږونه ورسره اشنا دي او اوس هم په ډیره مینه اورېدل کیږي. له همدې امله ورته په هنري حلقه کې د پښتو د غزل د شاهنشاه لقب ورکړل شوی. دا ځل مو له استاد خیال سره د زړه خواله کړي چې لومړۍ برخې ته یې تاسو را بولم. استاد، پښتنه دا ده چې هغه وخت چې غزل سره سندرغاړي اشنا نه وو، تاسې په تنکۍ ځوانۍ کې راووتلی او غزل مو وویلو، دغه د غزل ویلو انګیزه تاسو سره څنګه پیدا شوه؟
ډېره مننه ټولو مینهوالو ته هرکلی او سلامونه وړاندې کوم، او ستاسو معروض صاحب ډېره مننه چې تاسو زما غریب خانې ته راغلي. دا غزل ما د ریډیو نه سټارټ کړی و، ما سندرې ویلي دي، مصرۍ زمې هم ویلي دي، چاربیتې بیا پکې رسو رالی د فلم دنیا په زمانه کې. خو غزل سره زما خپل یو داسې روابط و چې حمزه بابا شعر دی چې خامی مې دا ده چې غزل شوم. غزل زه خیال کړم زما خپل یو لگاو ورسره، ویلې خو مې هر سر څه دي، خو غزل مې په خپل ځان خوښو. د ښو شاعرانو خوشحال بابا، د رحمان بابا، د حمزه صاحب، زما په خیال چې ما کوشش کړی چې د هر شاعر څه لږه لږه برخه ما شریکه کړې ده.
حمزه بابا په یو بیت کې ویلي دي، وایي چې خپل غزل له چا نه واورم حمزه، وایم چې چا داسې وینا کړې ده. بیا د دغه بیت په تناظر کې یو جرنالیست له حمزه بابا ته ویي چې دغه ته څنګه وایي، وایي چې کله چې خیال محمد او شاولی زما سندره وایي، وایي زه فکر نه کوم چې دا شعر دې ما ویلی. تاسې به خو به خامخا په هغه وخت کې حمزه بابا ته تللی یې، د نږدې نه به ورسره پاتې شوي، غزلې به هم ترې غوښتي. د هغه خاطرو نه راته ووایه.
دا زما لپاره ډېر د فخر لوړ مقام دی چې رفیق صاحب ته وي خدای بخلي ته په دې شنواري ژبه کې ورته وي چې رفیق زما غزل په خیال یا کنه، او خیال زما غزل خوي. نو دا زما لپاره ډېر افتخار دی، ډېر د خوشحالۍ خبره ده. زه خو د دې قابل نوم بابا سره خو ډېر پخوا کې ناست یم، په ډېرو محفلونو کې مونږ په یو ټکي کې خطا شوي مې وو. بابا دا غزین آواز کړی چې هلکه دا ټکی داسې نه دی، داسې دی. نو مونږ ته هم په دې سیز باندې ډېره خوشحالي چې ګوره بابا مخکې ښځه چې دا غلطي زمونږ نه لږه وشوه او بابا په خپله راته سمه کړه.
دلته بیا یوه پوښتنه را پیدا شوه، زمونږ ډېر هنرمندان چې لکه سبقونه ویلي د کالجونو نه خلاص وي، خو چې کله غزل وایي لفظونه ټیک نه وایي. تا باندې دغه کرخه نه ده راښکلی شوي، تا څنګه چل کړی؟ څه کمال نه دی ګټه اخیستې ده؟
کمال خو زما هم نه دی، خو څومره ده چې د غزل یا د شعر و شاعرۍ قدر باندې مې ځان پوه کړی چې یاره دا الفاظ دا ټکي کلیئر راشي او په صحیح معنا وشي. عبد صاحب پښتانه زموږ ډېر دي، ډېر ګایکان دي، ډېر سندرغاړي دي، خو پښتو داسې وایي لکه چې چرته د خالصي سړی وایي. هغه د پښتو خپل یو لهجه ده.
استاد، په شروع شروع کې چې تاسې پنت راووتلې، عمر به دې څومره وو او ډومبنی استاد دې څوک وو؟
عبد صاحب زه تقریبا یولس کلن وم چې زما د موسیقۍ سره په دې چې زما مشرانو هم کړې وه، او زما په خپل هم بیا هغه یو تاثیر وي. نو ما په ځان سره د پښتو غزل یا داسې سندره د اردو ګانې به مې د لطی وې، د هغه آواز زما په هغه ټایم کې داسې و چې هغه لکه د زنانو په شانتې آواز و، که نه ډېر د اوچت سرونه به وي. دا خو زما د ډېر وخت نه شوق و.
بیا چا ته کېناستئ چې باجت یې زده کوي، ارمونت یې زده کوي؟
صاحب ما سره خو خواري د مشر ورور وه، صاف الملوک نامه یې وه، چې هغه به د پېښور ریډیو نه هم پروګرام کولو. نو هغه بیا ما ته وویل چې هلکه ته ګانه کې نو خپل ورور را سره خواري وکړه. زمونږ د غټ غټ خان صاحبان د پښتو وایي چې د پټیاله ګرانې شاګرد یم، که نه نو هغه پټیاله زما په دغه کې هم راځي په نصیب کې. په هغې کې نواب استاد د خان صاحب شکلی خان شاګرد و. نو بیا د نواب استاد زما مشر ورور مو، بیا زما بل ورور د تبلې سره لګاو، نو هغه هم شاګرد و. زما هم ورته لکه شیرینی کېخوا. نو هغه ما ته صرف دعا یې ډېره کړې ده. هغه استاد صاحب بیا لږ داسې ضعیف شوی و، خلکو به ته خپل مقصد کولو، نو ما به ډېر کړولو نه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو له استاد خیل محمد سره به نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس یو بل ادبي رپورټ ته تم کیږو. ختیځ ادبي بهیر چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په جلال آباد کې ونیزې غونډې کوي، د مشاعرو او کره کتنې تر څنګ وخت نا وخت ویړغونډې، یادغونډې او د کتابونو مخکتنې هم کوي، او ورسره هره میاشت د پوهنتون له استادانو په ادبي موضوعاتو لیکچر نوټونه هم اخلي. تېره اونۍ بهیروالو ته د استاد محمد ابراهیم امکار لخوا د وزن پوهنې په اړه لیکچر نوټ ورکړل شو چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. دا ځل ختیځ ادبي بهیر د خپلو ونیزو ناستو په لړ کې ادبي لیکچر ته ځای ورکړی و چې د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم امکار پکې په وزن پوهنه یا عروضو باندې مفصلې خبرې وکړي. استاد امکار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د اړتیا له مخې په ادبي پونونو کتابونه لیکلي او زده کوونکو خوښ کړي هم دي.
پښتو ادبیاتو کې تر اوسه پورې داسې یو تدریسي کتاب چې هغه د په وزن پوهنه یا د عربۍ په اصطلاح عروض چې په منظم شکل باندې لیکل شوی وي زما تر سترګو نه شو. یو خو د پوهنتون محصلان هغوی ته یا زه یا بل استاد په تخته باندې دا هر څه وضاحتونه کوي، خو د دې تر څنګ ما سره د خپلې ټولنې غم هم دی. هغه کسان چې شعر شاعري کوي چې دوی هم په دغه مسایلو باندې پوه شي. بهیر کې هم د ځوانانو دا لیوالتیا وه چې په دې اړه څه موضوعات ورسره شریک کړو. زه چې کله درس ورکوم هغوی په خوشحالۍ سره راوګوري. په دې باندې ډاډه کړم چې زما دغه هڅې د ټولنې خوښي دي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی له پیله په دې هڅه کې دي چې ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته د ادبیاتو په برخه کې له استادانو لیکچر نوټونه واخلي.
ختیځ ادبي بهیر د نورو غونډو تر څنګ کله استادان راغواړي هغوی په هره برخه کې چې ځوانان ضرورت لري هغوی په هغو برخو کې هغوی لیکچرونه وړاندې کوي. نن مو استاد محمد ابراهیم همکار راغوښتی و، هغه د عروضو یا وزن پوهنې په اړه لیکچر ورکړ چې ځوانانو پکې لیکچر نوټونه واخیست او ډېر څه مو ترې زده کړل.
ځوان شاعر او لیکوال دوست محمد دوست د ادبیاتو د استادانو لخوا بهیروالو ته لیکچر نوټونه ډېر ګټور وبلل او هیلی سرګنده کچې د ادبی درسونو دی لړۍ ته بهیروال دوام ورکړي.
ختیځ ادبی بهیر کې ځوانان شته چې هغوی ډېر زده کړې ته اړتیا لري او زموږ استادان کولای شي چې دغه لیکچرونو لوري زموږ دغه ځوانان وروزي. دوی ځوانانو په فکر همداراز د دوی د شعر په تخنیکي اړخ کې ډېرې خوبانې رامنځته کېږي. هغه څه چې دوی پرې نه پوهېده زه تمه لرم چې هغه به زده کړي وي او په راتلونکي کې به د خپل شعر د کاروالي لپاره په تخنیکي برخه کې
ارپان الله بیدار چې د بهیر یو پال غړی دی وایي د وزن پوهنې په برخه کې هغه څه زده کړل چې تر اوسه پرې نه پوهېده.
نن چې کوم درس استاد همکار صاحب وړاندې کړ واقعا دا ډیر په زړه پورې و. په دې کې په حج باندې ډیرې زیاتې خبرې وشوې. تر اوسه مې د حج ځای نه و پیژندلی. نن همکار صاحب و چې دغه یې موږ ته راوښودل. د دې تر څنګ یې کاپیا ردیب په هر څه باندې دی په تفصیل سره خبرې وکړې او یوازې ما نه ډیرو بهیروالو دغه درس ډیر خوښ کړ، ډیر څه یې ترې زده کړو. که په آینده کې دغسې درسونه بهیروالو ته وړاندې شي ډیر څه به ترې بهیروال زده کړي.
یاد دې وي چې ختیځ ادبي بهیر د خپلو ونیزو ناستو په لړ کې د مشاعرې تر څنګ د میاشتې په دوران کې په دریو اونیو کې د کره کتنې برخه لري او څلورمه هغه یې لیکچر نوټونو ته ځانګړي کړي وي چې د پوهنتون له استادانو څخه په بیلابیلو ادبي او کلتوري موضوعاتو لیکچر نوټونه اخلي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښاد او آباد اوسئ.